سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. زه صفی الله ستانه ځایم ته ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراج لاس تو ایم پیل په خبرونو کو. د خبرلانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د رسنیو د ځپلو اقدامات بند کړي. د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې سی پی جی چې مرکزی په نیویورک کې دی، د ننګرهار د همیشه بهار راډیو ټلویزیون د خبرونو بندیدو په اشاره ویلی طالب چارواکی دی رسنیو د بیرحمانه ځپل پای ته ورسوي او اجازه دی ورکړي چې د دې رسنۍ خبرونې دوام وکړي. د راپورونو له مخې د یکشنبې پر ورځ د طالبانو شاوخوا شل تنه پولیس په جلال آباد ښار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون پر ودانۍ په داسې حال کې چې هلته د ښځینه او نارینه خبریالانو د روزنې ورکشاپ روانو برید وکړ. د سه‌شنبې پر ورځ د طالبانو وسلوال بیا د دې رسنۍ ودانۍ ته لاړل او د همیشه بهار راډیو ټلویزیون دروازه یې مهر لاک کړه. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګا خپور شوی ویلي طالبان باید سمدستي نوموړي رسنۍ ته د خبرونو او د هغې د کارکوونکو ته د روزنیزو پروګرامونو د دوام اجازه ورکړي. همیشه بهار له څو محدودو رسنیو ده چې لا هم په افغانستان کې فعالیت کوي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دې هیواد خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتي چې له تودوخې څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 150 درجو لوړه شي. ډبلیو ایچ او پر خپل ټویټر په یو بیان کې چې پرون خپور شو سپارښتنه کړې چې خلک دې په لمر کې نه ګرځي، اوبه ډېرې وڅښي، په هغو ځایو کې له کار کولو ډډه وکړي چې تودوخه پکې لوړه ده او ماشومان دې په پارکینګونو کې په موټرو کې یوازې نه پرېږدي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د روان میلادي کال له پیله د دې ادارې په مرسته په افغانستان کې څه باندې 4 میلیونه ماشومان او ښځو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي ځانګړي خواړه ویشل شوي. د ملګرو ملتونو د اړوند سازمان پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي اوسمهال له 3 میلیون زیات افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. له دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي و د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته 2,03,000 ماشومانو د درملنې په چاره کې مرسته کړې ده. یونیسف هم درز ویلي یوازې په می میاشت کې په خوارځواکۍ د اخته نږدې 6,000 ماشومانو درملنه کړې ده. پولند خبرداري ورکړې چې په بیلاروس کې د روسیې د واګنر ملیشو د ځای پر ځای کولو هدف په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه روانه ده د ناټو د ختیځې څنډې بې ثبات کول دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موریویتس کې پرون د اګست 3 د لیتوانیا له ولسمشر گیتاناس ناوسیدا سره تر کتنې وروسته وویل د ناټو غړي باید خپل پام زیات کړي ځکه د په وینا د پارونو احتمال ډیر دی. دا څرګندونې 2 ورځې وروسته له هغې کېږي چې د بیلاروس دو پوځي هلیکوپټرې په سرحد کې د روزنیزو تطبیقاتو پر مهال د لنډ وخت لپاره د پولنډ فضایي قلمرو ته ننوتلې. د بیلاروس دفاع وزارت دا رد کړه چې ګنې الوتکې د پولنډ قلمرو ته ننوتي او پر وارسای تور ولګاوه چې جعلي تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي چې د هیواد ځواکونه که څه هم د روسیې پر ضد له بیرحمانه جګړې سره مخامخ دي، خو دی زیاتوي چې اوکراین به بالاخره بریالی کیږي. زیلینسکی زیاته کړه روسي ځواکونه چې هر څه کوي خو په روانه جګړه کې اوکراینی ځواکونه مخکې دي. د اوکراین د وسلوال پوځ ستر درستیز بیګا راپور ورکړ چې د جبهې په لومړۍ کرښه کې 1.5 نښتې ثبت کړي. د پوځ په بیان کې راغلي د اوکراین پوځ د ختیځ باخمود ښار په شاوخوا کې د ایوانوفسکی ښار په جنوب او جنوب ختیځ کې د روسیې حملې په شا تمبولي. بیان زیاتوي د اوکراین پوځ همداراز په دې سیمه کې پر 3 سیمو هوایي حملې او پر 1500 سیمو توغندوی بریدونه ثبت کړي. د بیان له مخې روسي ځواکونو پر اودیفکا ښار او د دونیتسک سیمې په پیرو او مایسک سیمه هم هوایي حملې او بې نتیجې ځمکني حملې کړي دي. د ورزش مینوالو ته همدا چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو په کوریا کې د کیم اون یونګ کپ له نړیوالو آزادو سیالیو څخه د برونزو 4 او د نقرې 2 مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه نړیوالو آزادو سیالیو کې د شاوخوا 150 هیوادونو 260 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان لپاره محسن رضایی په 2 وزن کې د امریکا، جنوبي کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د نقرې مډال یې وګاټه. په 1 وزن کې هم محمد اشرف شکران د جنوبي کوریا د یو لوبغاړي په ماتولو سره پایلوبي ته ووت، خو په پایلوبه کې سیالي وبایلله. په دې ترتیب د نقرې مډال وګټه. نورو 4 لوبغاړو بیا د برونزو مډالونه ګټلي او د ټورنمنټ 3 کټګوري خپله کړې ده. خبرونه مو اوریدل کولای شي دا دو خبرونه د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. رازو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پروند افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې کړې دي. له یو سیاسي شنونکو سره مو د بلاول بوټو زرداری او حسین عبداللهیان د سرګندونو او لیدلو کاتونو په ارتباط مرکه کړې.
دغه دواړه هیوادونه په څلوېښتو کلونو کې پلو ایډیالوژیو د هژمونی رشد لپاره دوی د افغانستان جغرافیه کارولې ده، ډلګۍ هلته ساتلې دي، د هغوی مشران یې ساتلې دي، حمایه کړې دي، د حاکم نظام مشران یې قدرت ته رسولي دي.
داعش یا اسلامي دولت ډلې په خپل مشرتابه کې د نویو تحولاتو خبر ورکړی.
اسلامي دولت ډلې یا داعش په سوریه کې د خپل لګ پیژندل شوی مشر ابوالحسین حسینی القریشی د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دی چې د ډلې خپل نوی مشر غوره کړی دی.
د تکواندو د ملي لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو. په کندهار کې د سرو زرو کاروباریان وایي چې عام خلک اوس د سرو زرو د خرید پر ځای پلور ډیر کوي.
دا اوس وختونه کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دی او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کوي، یعنی دغه مش خرڅلاو نه لرو چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لرو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو. اول مطلب ته، د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پروند افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې وکړې. پاکستانی رسنۍ وایي دواړو لوریو موافقه کړې چې په افغانستان کې خپلې فعالې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. دا په داسال کې ده چې پاکستان د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې پاکستانی طالبانو ته یې په افغانستان کې ځای ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د تروریستي ډلو د پټنځایونو پر سر نندرې روانې دي، د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل پاتې شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې بلاول بوټو زرداری او حسین امیر عبداللهیان پرون په یو ګډه خبري غونډه کې د وینا پر مهال وویل دواړو هیوادونو موافقه کړې چې په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ لپاره به خپل فعالې ښکېلتیا ته دوام ورکوي. جنوس چینل په دې خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانستان هر راز وضعیت به پر ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران هم اغیز ولري. خغلی عبداللهیان ویلی چې په همدې دلیل په هر حالت کې دا د دواړو هیوادونو دینی او انساني دنده ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړي. د خبرې داسې محل کېږي چې پاکستانی چارواکو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په خپل هیواد کې په وروستیو نامنیو ګرم بللی او په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو ګواښي هم کړی دی. د پاکستان د اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي زرداری د باجوړ له خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان به د نړیوالو قوانینو په اساس د خپل ځان د دفاع لپاره اقدام وکړي. زرداری زیاته کړه چې که افغان طالبان د پاکستان د مخالفو وسلوالو پر وړاندې اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې دننه پوځي عملیات به د پاکستان لپاره یو له انتخابونو څخه وي، خو نه لومړنی انتخاب. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د چهارشنبې په ورځ د پوز لمشر سره یو ځای پیښور ته تللی و په یو بیان کې تور ولګاوه چې په بلوچستان ایالت کې نږدې درې اونۍ مخکې د پوز پر یو پوسته برید افغانانو کړی و او وی ویل چې په دې پیښه کې وژل شوی بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکی و. له دې مخکې نورو پاکستانی چارواکو هم ورته تورونه لګولې دي، خو د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو ادعاوې پرون یو ځل بیا رد کړې. د حکومت ویان پر خپل ټویټر ولیکل چې د پاکستان بیلابیل چارواکي د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان تورونه لګوي. ذبیح الله مجاهد ویلې دي چې د طالبانو حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. ښاغلی مجاهد ویلي چې پاکستانی چارواکي د ذهنیتونه نه مغشوشوي او خپلې ټولې اندېښنې دې مخامخ له دوی سره شریکې کړي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې تروریستي حمله زور واخیست. د دې حمله په لړۍ کې ورستۍ تیره یک شنبه په باجوړ کې وشوه چې پړای داعش ډلې ومنله. د وروستیو راپورونو له مخې د 14 دریش پېته کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل پاتې شي. بلاول بوټو زرداری او حسین امیر عبداللهیان پرون په اسلام آباد کې په یو ګډه خبري غونډه کې دغه څرګندونې کړې. د بده سال کې د چي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو پر سر ناندري روان دي. احمد تکل د دې کتنې په اړه د سیاسي چارو د شنون کې شفیق همدرد نظر پوښتله. ښاغلی همدرد په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان ګټې کومې دي؟
ایران او پاکستان د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره هم متضادې او هم مشترکې پالیسۍ او ستراتیژۍ لري. متضاد د دې چې دغه دواړه هیوادونه د ډیالوژیک پلوه له مذهبي پلوه یو له بل سره تضاد لري او بیا د دې تر شا چې کوم نور قدرتونه دي یا نور هیوادونه دي دوی په لمسون باندې دوی په سلويختو کلونو کې د خپل ایدیالوژیو د هژمونی روش ته پاره دوی د افغانستان هغه جغرافیه چې دغه کارولې د ډلګیل ته ساتلې دي دوی مشرانی ساتلې دي حمایت کړې دي د حاکم نظام مشرانی قدرت تر رسولې دي تر ډېر هدا پورې مرسته ورسره کړې ده. حتی هغه ډلګې تر ما باندې چې کله به جنگونه کېدل واضح خبره و چې د ایران او د پاکستان ډلې په غوږ کې معلومي وي. یو مشترک تهدید چې دوی اوس د افغانستان د فکر کوي چې د دوی و طرف ته د یغه اقتصادي دی هم نظامی دی او هم سیاسي دی. په نظامی لحاظ باندې ځینې نظامی ډلګې دي چې دوی دواړه هیوادونه کوو یعنی فکر کوي چې دغه د افغانستان سیمه د دوی په خلاف باندې کاروي په ځانګړې توګه ټي ټي پی دی یا داعش دی او یا ځینې نور بلوز بلتون پاله ډلګې او یا تنظیمونه دي. د دوی تر ډیره هدا پوری کوشش ده چې افغانستان دغه یو ضعیف هیواد وي تر څو پوری د دوی تولیدات هلته ښه مارکیټ ولري. دوی په اسانه باندې منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لار چې ده بدون د ټیکس نه یا په کم ټیکس باندې هلته لاسرسی ولري. د افغانستان کوم یو بو دوی ته روان دي هغه مهار نشي.
د طالبانو حکومت د پاکستان د ادعاوی پر لپسې رد کړی دي چې وایي طالبانو د پاکستان مخالف ډلو ته پټنځایونه ورکړي. دا احتمال څومره دی چې پاکستان په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد پوځي عملیات وکړي چې د پاکستان دښمنی ډلې بولي؟
په دې کې شک نشته دی چې د چی چی پی مشران په افغانستان کې وو او د پتی روشلو کلونو کې د اوسنۍ حاکمې ډلې ترڅنګ مبارزه کوله. ډیر مهم مشران د دې په افغانستان کې چې دیغه ووجر سول. لیکن دا چې تر کومه حد پورې ټي ټي پی په دغه مسایلو کې لاس لري په دغه وسنۍ بریدونو کې د باجوړ برید مسولیت اوس داعش په غاړه باندې اخیسته دی. په دې اساس باندې یعنی ویل شو چې د وسنۍ حاکم مشرانو تر ډیره حد پورې که فشار هم وي خو زور یې په هغه جنگیالیو باندې نه رسیږي ځکه دغه جنگیالی یو د بل سره ملګری پاتې شوی دی. په تیرو شلو کلونو کې په یو سنگر کې اوګه په اوګه مبارزه کول نو اوس که د دوی په خلاف باندې کوم اقدام کیږي نو د دوی په صفوفو کې اختلافات پیدا کیږي. نو د دې اختلافاتو د مخنیوي لپاره تر ډیره حد پورې کوشش شوی دی چې په دوی باندې فشارونه کم شي.
مننه هم درڅې وو ورسته پښتنه دا چې پاکستان اقدام وکړي په افغانستان کې دنه د طالبانو وسلوال ځواکونه د خپل ځان او د افغانستان د دفاع څومره امکانات لري؟
زه فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره حماقت وکړي چې په افغانستان دې برید وکړي. دا ولاو که هر ډله وي ځکه په تیرو سلويختو کلونو کې هغه بستر سازي چې شوه د هغه ملاتړ چې د پاکستان استخبارات په افغانستان کې لري نو دیغه په اساس باندې دوی کولای شي چې د ډلګیو یا د خاصو اشخاصو په واسطه باندې خپل اهداف چې دی هغه په نخه کړی. مستقیما زه فکر نه کوم چې دوی دې کوم اقدام وکول شي ځکه د سخه خبرګون سره به هم په داخله او هم د افغانستان د طرف مخ شي ځکه لا اوس هم په پاکستان کې ډیر خلک په دې عقیده دي. حتی سیاسيون د عمران خان خبرې تاسې تیر ورځ واورېدلې چې هغه د بلاول بوټو و دغه خبرو ته سخت عکس العمل ښودلې دی. او که چیرته دا اقدام کوي زه فکر کوم چې د وسنۍ حاکمې ډلې له خوانه به حمله کوي. په تیرو دوه کلونو کې چې موږ ولیدل په بازو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به په دوی باندې ځینې عملیات وشي. لیکن مسله دا ده چې زه په دې مطمئنه یم چې پاکستان به هیڅکله هم دا کار ونه کړي چې په افغانستان باندې نظامي یرغل وکړي بلکې د خپلو ملاتړو په واسطه به لکه په دې تیرو سلویختو کلونو کې چې کړی دی هغه د ترور مسلې ته به ادامه ورکړي او تر ډېره حده پورې به کوښښ وکړي چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې چې دی هغه پناه کړي.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد چې د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د ورستۍ لیدنې او د څرګندونو په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د خبر پختونخوا ایالات پولیس وایي د روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې په بیلابیلو بریدونو کې تر 130 زیات سرتیري او افسران وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د خبر پختونخوا د پولیسو د ادارې په وینا له 2001 کال راهیسې په غصوبه کې تر 1400 زیات پولیس وژل شوي.
د پولیسو سرکاري شمیرو تر مخه کال 2001 راسي د جولای 2013 پورې سباندې 1400 پولیس چې پکې د دوی افسران هم شامل دي د وسلوالو لخوا وژل شوي.
شمیرې ښایي د روان کال لومبه وو میاشتو کې 130 شنه سیوا کسان وژل شوي. دغه تر هغه پیښو کې په پولیسو ځانمرګي بریدونه د دوی هدفي وجنې او په دوی شودنې هم شامل دي. د پولیسو روز منځول په مناسبت په 400 کې د زیارت په ورځ یو غونډه شوه چې پکې وژل شو پولیس پلوانو او پولیس چارواکو مشا لیډو سره خبرې وکړې. په 1 مارچ 2014 د 400 شپقدر تحصیل قچرو په ګیټ ځانمرګي بریدګر مخنیول په وخت د وژل شوي پولیس اهلکار میا نسیم الله سوارلس کلن زوی میا سلام مشال لیډو ته ویل
چې کله دا بلاست کېدون زما د ابو دغه غف شپقدر قچرو کې ډیوټي او په ګیټ باندې نو هغه ټایم کې دوه دهشتګرد راغلی نو په ګیټ باندې چې کم هغه دوه ګارډز ولاړ وغه خړومبي وشتل خو په تور صدر یې چول وغه د نروانو دغه ټارګټ نو بس ابو می ورته ډیرو وی او درې ګودرې کنه بیا په شاته نه فایرینګ وکړو بیا مونږ درې دن بیا ورلون د لاس نه اونېوالو چې هغه اسنګ ګیټ نو خو نه هغه ټایم کې دا بم هغه بټنو والو نو بم بلاست شو. شکر الحمدلله ابو مې خپل ځان ورکو خو بس نور قوم یې بچو.
یو بل پولیس افسر سبحان الله خان وای چې سو سواره وسلوالو سره د ډزو مقابله هم شوي خو وای کله به هم د ترهګریز د جنگ نه پښان شي.
دا زمونږ خوره ده دا زمونږ مور ده په دې زمونږ سر قربان 2000 لګبګ خاندانونه په دې کې دغه شو لکه دوی اسپینه والا ای جی سره پورې دا شهیدان شو. الحمدلله مونږ رسل کې دوه والا نه سو سو پیر شوی دا بالکل باقاعده پیر روان شوی دی او سو سو ډزه شوی دی. الحمدلله ټول کپلې سوره سوره دي رب العالمین موږ عزت راکړي. الحمدلله زوم د یو کور نم داسه आवाज را نغې چې د پلانکیز وې دغه شو نور به د پولیس ډیوټي نه کوي یا به نور دې رستو شي یا به د زوی پکې برتی نشي. زوم پکې زما زوی هم پکې وي زما رور هم پکې وي زما تر عزیز تر ټول پکې وي ارزه کې مقابله وي. الحمدلله مونږ الله سبحانه و تعالی
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسلامي دولت ډلې یا داعش خپل نوې مشر اعلان کړي. د ډلې ویلي مخکنی مشر ابو الحسین حسینی القریشی په سوریه کې وژل شوی. قریشی د داعش څلورم مشر چې وژل کیږي. له 2019 کال راهیسې د داعش درې مخکنی مشران په سوریه کې وژل شوی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورت په حواله جزئیات ووره.
اسلامي دولت ډلې یا داعش په سوریه کې د خپل لګ پیژندل شوی مشر ابو الحسین حسینی القریشی د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دی چې د ډلې خپل نوی مشر غوره کړی دی. القریشی له نوومبر میاشتې راهیسې د داعش مشر کوله. نوموړې ډلې نه دی ویلي چې القریشی څه وخت وژل شوی خو ویلي دی چې هغه د القاعده شبکې له یوې اړوندې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د 2014 کال په جون میاشت کې د ابوبکر البغدادي لخوا د داعش تر جوړېدو او د عراق او سوریه په پراخو سیمو کې د دې ډلې د خلافت تر اعلان وروسته القریشی د داعش څلورم مشر دی چې وژل کیږي. البغدادي د 2019 کال په اکتوبر کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ووژل شو. د هغه ځایناستی ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هم د 2022 کال په فبروري کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو او د داعش دریم مشر هم په همدې کال د سوریه په جنوب کې ووژل شو. د داعش ویان ابو حذیفه الانصاری بګانا وخت وویل چې ابو حفص الهاشمی القریشی د دې ډلې د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی. انصاری په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د داعش مخکنی مشر د سوریه په شمال لویدیځ کې لال قاعده سره د تړلې حیات التحریر الشام ډلې لخوا هغه محل ووجل شو چې په ادلب ولایت کې د دینی ولو هڅه کوله. ویان زیاتوی چې د وسلوالو د داعش د بل ویان ابو عمر المهاجر په ګډون د دې ډلې څو نور غړي چې له القریشی سره یو ځای وو هم نیولی، چې اوس هم د القاعده په بند کې دي. په 13 اپریل میاشت کې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د ترکیه د استخباراتو اجنټانو القریشی د سوریې په شمال کې وژلی دی، خو هغه مهال داعش ډلې په یو بیان کې دا خبره رد کړه. اسلامي دولت ډله شاوخوا 10 کاله مخکې له القاعده څخه جلا شوه او د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه یې ځان ته غړي جذب کړل. په 2018 کال کې په عراق کې او 2 کاله وروسته په سوریه کې د داعش تر ماتې وروسته دا ډله لا هم په دواړو هیوادونو کې خونړۍ حمله کوي. د خراسان ولایت په نوم د داعش بل څنګه په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي، چې تر اوسه په باجوړ کې د یکشنبه ورځې د خونړۍ بریټ په ګډون د لسګونه حمله پر منلې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاستویم. اول بده افغانستان پاړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واوري. واشنگتن اگزامینر په خپل تازه غاڼه کې د قطر پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د ورستې ناستې په اړه لیکنه خبره کړې او لیکلي امریکایي چارواکو په دې ناسته کې ډیرو ژورو مسایلو ته پام نه دی کړی. د مقالې لیکواله بیت بیلی د فاکس نیوز لپاره مقالې لیکي او له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د تراژیدۍ تر نامه لاندې د پروژې مشري کوي. په دې باور ده چې امریکایي چارواکو د دې غونډه ډیره مثبت ارزولې، په داسې حال کې چې حیاتي مسایل په جدي توګه نه دي لیدل شوي. د بیلی په مقاله کې راغلي امریکایي پلاوی ویلي دا خبرې هر اړخیزي او واضح وي، خو د افغان ښځو انجنونو برخلیک ته چې لزده کړو او کار څخه بي برخې دي پوره پام نه دی شوی. همداشان د واشنگتن اگزامینر په وینا امریکایي چارواکو د دغه هیواد د هغو ادبو په خلاصون باندې چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي ټینګار وکړ، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدینو د برخلیک چې د طالبانو لخوا سخت ځپل شوی هیر شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان د اقتصادي ثبات مسله هم راپورته شوه، خو دا نه دی ویل شوی چې د طالبانو حکومت تر کومه حده پر پانګونې او انفرادي سوداګرۍ محدودیتونه لګولي. له هغې ډلې د سینګارتونونو تړل چې له عمله یې 15,000 ښځې له کار او عایده پاتې شوي دي. آستانا ټایمز ورځپاڼې چې د قزاقستان یوه دولتي ورځپاڼه ده، په آستانا کې د دغه هیواد له چارواکو سره د طالبانو د حکومتي پلاوي د غونډې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دغه پلاوي چې یو شمېر افغان سوداګر هم پکې شامل دي، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزي مشري کوي. دغه درې ورځنۍ غونډه د اګست په 2 نیټه د قزاقستان د صدر اعظم له مرستیال او د سوداګرۍ له وزیر سریک ژومانګاریان سره د طالبانو د پلاوي له کتنې وروسته پیل شوه. د آستانا ټایمز په وینا دواړو خواوو پر څو مسایلو تمرکز وکړ. د سوداګرۍ پراخول، د قزاقستان څخه افغانستان د سوداګری جو توکو د لیګ لپاره د ارزان لارو مندل او برعکس، ځکه چې وسنۍ ترانسپورتي لارې چې له ازبکستان او تاجکستان څخه تیریږي خورا ګران دي. د ورځپاڼې په وینا د قزاقستان چارواکو په یوې مسلې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری اندازه باید له 1 میلیارد څخه 3 میلیارد ډالر ته لوړ شي، او په اپریل میاشت کې کابل ته د قزاقستان د پلاوی د سفر پر مهال هم پر دې موضوع ټینګار شوی و. قزاقستان د غراز وړاندیز کړی چې د افغانستان د سوداګرۍ خونی یو برخه قزاقستان کې پرانستل شي، څو د دواړو خیزه سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. قزاقستان اوس په ایران کې د سوداګرۍ خونه لري. اوس مال افغانستان ته د قزاقستان د صادراتو 90% اوسپنه، مدني سرې، جودر، وړه او د غنمو اړوند محصولات تشکیلوي. د دوغو موادو د لیږد ارزانه لار د ازبکستان د غلبې سټیشن دی چې افغانستان ته د مالونو د لیږد لپاره 40% تخفیف هم ورکوي. اخو بل هڅه هم روانه ده چې د ترکمنستان له لارې افغانستان ته د قزاقستان مالونه را انتقال شي. د آستانا ټایمز راپور له مخې دواړو لورو د قزاقستان په دوو ښارونو کې د افغان ځوانانو د زده کړو په برخه کې د همکارۍ په اړه هم خبرې کړي. دا مهال د قزاقستان په الفارابي ملي پوهنتون کې 130 افغان محصلین په زده کړو بوخت دي. د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم ان یونګ د نړیوالو آزادو سیالیو څخه چې په کوریا کې پیل شوي دي، 4 د برونزو او 2 د سپینو زرو میډالونه وګټل. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس په کیم ان یونګ کپ نړیوالو سیالیو کې د څباندې درشو هیوادونو 260 لوبغاړو برخه اخیستې. له افغانستان هم 8 لوبغاړي له خپلو روزونکو سره دغو سیالیو ته ورغلي دي. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس د افغانستان یو اتل محسن رضایی په 2 وزن کې د امریکا، جنوبی کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د سپینوزرو یا نقره میډالي وګاټه. په اووم وزن کې هم اشرف شکران د کوربا جنوبی کوریا لوبغاړي مات کړ او د سپینوزرو میډالي وګاټه. په بل لوبه کې بیا رامین امینی په اول وزن کې وکولای شول چې د جنوبی کوریا لوبغاړي مات کړي، خو په دویمه لوبه کې له کاناډایي سیال څخه ماته وخوړه او د برونزو میډالي وګاټه. حکمت الله زین هم په څلورم وزن کې وکولای شول چې د عراق او کاناډا لوبغاړي مات کړي، خو د جنوبی کوریا په وړاندې ماته وخوړه او دریم مقام وګاټه او د برونزو میډالي په غاړه کړ. په شپږم وزن کې رامش حسیني بیا د ګوام لوبغاړي په ډیر لوړ تفاوت وګاټه، خو د استرالیا په وړاندې ماته ومنله او د برونزو میډالي وګاټه. په اتم وزن کې علی اکبر امیری که څه هم څه وخت مخکې په نړیوالو سیالیو کې چې په باکو کې ترسره شوې ښې لوبې کړې وې، خدا واري ښې لوبې ونه کړای شوې او یوازې د یوې بای یا استراحت په بریا سره د برونزو میډال وګاټه. د ویلو ده چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي په کوریا کې په نړیوالو آزادو لوبو کې ګډون کوي او تر دې وروسته هم څو نورې لوبې لري.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
ورزو کندهار ته په کندهار کې زرګران وایي د پخوا په پرتله د سرو زرو د پلور بازار سوړ شوی او سوداګري له ننګونو سره مخ ده.
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بی بی د خپل کور سره زر دی بازار ته راوړي او غواړي چې به پلوري او خپل ورځنی اړتیاوي په پوره کړي. هغه څه مده وړاندې خپل د غاړي د سرو زرو عامل بنګړیا وانګشتري چې د کلونو رئیس ساتلی وو لدی خاطر و پلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړی.
زر سره در په در رسول بالا مزما زر وغم خرج کړل اقتصاد کمزوري وو هغه مې د اصلي کاروبار راوستي.
دا میرمن زیاتوي چې غنی کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي مجبور سوي چې خپل د سنگار سره زر او غاڼې و پلوري. د بی بی په خبره د لور هم مجبور سوي چې د اقتصادي ستونزو لامل خپل سره زر و پلوري.
اخیم د زم د اقتصاد می کمزوري چې فرق یې غل سره ول بیا دی پر وړي سو و دا یو کې بلې هغه د زر خرڅ کړو.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق پونوم یو زرګر چې د تیر 15 کلن رئیس زرګری کې وی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو لامل خلک د سرو زرو د پیرولو لټپان څخه به برخې سوي او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر و پلوري.
د اوس وختونو کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش تیر کی، یعنی دغه مش خرڅلاب نه لرو چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لرو. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پاملرنه وشي. د خلکو اقتصاد باید قوي شي چې دا غره کمی فکر نه کوم چې ډیر وخت زرګران به دوام ولري. تقریبا په سلو کې 80% خلک خرسي، 20% کیرانی او غو مجبور توپ څخه بل دغه نست.
زما نوم عزیز احمد. په اوس وخت کې پروشات خو بیخي فصل کې 10% دي، د مجبورۍ سره وري. هغه اکثر خلک چې راوري زر وایي موږ د مجبورۍ سره خرسو، شینل رو په کور کې وړه رانی سو، غنم رانی سو، دا د کور مصارف کو په دغه زر خرسي.
بلخوا په کندهار کې د زرګرانو د اتحادیې مسولین د سرو زرو د مارکیټ ټټوالی د ټول هیواد په کچه عمومي ستونزه بولي. د نوموړي په خبره د سرو زرو بازار په هیواد کې د کاروبار او د خلکو د اقتصاد سره تړاو لري.
هغه وخت چې خلک معاملې ولري، کاروبار ولري، دوی زر رانیسي. هغه وخت چې بیا کچیرې معاملې په ملک کې په ولایت کې کم سي، بیا نو خپل د ضرورت په اندازه دوی خپل زر راوړي خرڅي. خو نسبتا و تیر وختو ته نن په کندهار کې دغه مارکیټینګ د تلاچې دی یو څه کچه کم شوی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو خپلې دندې د لاسه ورکړي چې له امله یې بیکاری زیاته شوې ده.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستا
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 22 21.